لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یولسو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونه تاندې څانګې او ازادي میلمه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت په برخو سربیره د بهرني سیاست په برخو کې هم خلو بدلای دی. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یو مرکه کې چې پرون پر ایکس شبکې خپره شوه، یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي دي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرل ایشیا ټایمز خبری آژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان لپاره 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. د بانک بختر خبری آژانس ته چې د طالبانو حکومت اداره کوي د بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره تیره اونۍ هم 2.7 میلیون ډالر لیلام کړل. د بانک نن د اسارو په بازارونو کې د یو امریکایي ډالرو پر وړاندې د 4.5 افغانیو او 5.5 پوله د تبادلې خبر ورکړی. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د 80 کلونو په عمر په حق ورسېده. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شیعه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون د سلواکۍ 16مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی سلرم آغا خان او د اسماعیلیانو 9 څلوېښتم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېده. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویبسایټ د معلوماتو له مخې د آغا خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینه غړو څخه غوره شي. آغا خان په 40 کلنۍ کې هغه مهال چې د هارورد پوهنتون محصل و د اسماعیلیانو د مذهبي مشر په توګه غوره شو. هغه د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 1.5 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونه ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړل او میلیونونه پلویان لري. د آغا خان خیریه بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې ګڼې پروژې تمویلوي د رغنیزو پروژو لپاره 1 میلیارد ډالر کلنۍ بودیجه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا احتمال نه دی رد کړی چې امریکایي ځواکونه د غزې ترانګې ته واستوي او وړاندیز یې کړی چې د غزې اوسیدونکي د تل لپاره له دې قلمرو څخه ووځي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې وکړې چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې څنګ ته ولاړ و. هغه وړاندیز وکړ چې د غزې ملکیت د متحدو ایالاتونو ته ورکړل شي څو اباده یې کړي. د ترامپ دا لنجمنې څرګندونې ښایي په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اوربند او له دواړو خواوو د برمتو او بندیارو د خوشي کېدو لپاره هڅې زیانمنې کړي. په منځني ختیځ کې د امریکا متحدانو مصر او اردن دا نظر رد کړی او ترامپ ته یې خبرداری ورکړی چې له غزې څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول به د منځني ختیځ ثبات زیانمن کړي. دا کړکیچ به نور هم پراخ او په سیمه کې د دوو دولتونو د رامنځته کولو د پلان لپاره د امریکا او نورو متحدانو د کلونو هڅې بې نتیجې پاتې شي. ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په روانه اونۍ کې د غزې د اوربند د موافقې په اساس خبرو دوام درلود او په دې ترڅ کې ژمنه وشوه چې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د جګړه ځپلې غزې اوسیدونکو ته بشري مرستې او د بیا رغونې تجهیزات واستول شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19.25 متره لنډو څپو خپرونې کوي او د مخام لشپاګو د سهار تر شپاګو په 12:29 منځنۍ صفه د رادیو صفه اوریدلای شي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خبرونه کې د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونه تاندې څنګه او د ازادۍ میل مخبريږي. اوس لمړی تاسو د تاندې څنګه د ځوانانو د پروګرام اوریدو ته راګرځوم، او ورپسې به د ازادۍ میلما په پروګرام کې له اورزلا نعمت اشرف سره چې څېړونکې ده د ملالۍ بشیر تفصیلي مرکه واورئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نن مني د ځوانانو په ډلې ځا ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړئ، یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتې دي په دا دیارلس څوارلس کاله د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده، زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اووه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه، یعنې یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په هکله څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعت ورسره کوي، او یا هم ګس سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع څېړنه ملکي هم وکړو. خبرمنو دوستانو، اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی، وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې، خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوری دی، او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده دپاره چې کوم مهر ټاکل کېږي، دا خو د ښځې په لاس کې یې، نو دا چې کم د ښځې په لاس کې، دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي. نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي، ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مور خبرې جلا دي، هغه خو بیا دوی خپل مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه، ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب سب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ورمافوي مکمل یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري نه انجلۍ ته پیغورې اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه یې کړي دستي بیا د واده خبرې کوي که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته که دوه کال یې دوه کال تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسه ده وایي لا ناسه ده دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې او د نارینه ته بیا څه شی دی وایي بېکاره دی ولاکه بې روزګاره دی او کار نه شي کولی ګټلی نه شي او خپله ښځه نه شي راوستله ښځه د بل په کور کښېنول ده بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي دغند نیمې عمر د دوی ده یا د دوی پر کوره په مجردۍ کې پر تېرېږي یا په کوژده کې پر تېرېږي او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي هم ښه ودونه پسې ورته کوي ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پېژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي داسې کوم څوک پېژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله یې کله چې مصارف نه پرې راځي
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم ټوله هر وار چې دی د څوند ډلهییز ودونه کوي د څو کسانو ودونه کوي دا مې ټوله لیدلې دي دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي په اسلام کې راغلی دی وای وایي د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې ښه ده که یا پر مېرمنې باندې مصرف وایي هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوې لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خو سر ته ورکوې بیا مېرمنه خالي لاس بېرته درسره استوي د هغې مصرف بیا ته جلا کوي دغه پیسې چې ده ته ورپاتې دی بېرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي بېرته د ټول مصارف بېرته پر دې کوي خپل پر ژوند یې کوي بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې هغه چې مخکې خپل وخت سرته ورکړي تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دی وکړي
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي دا مسله جلی هم د پلار په کور کې له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري واده نشي کولی نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دوی ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې هم عمر تېرېږي په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي او دا ښه خبره ده زما په نظر ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خو هم یو ټاکلې موده لري دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږي او د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي بیا یو دا حالت دی بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نه ښه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري
لکه څنګه موږ چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې دا راته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا دولس دیارلس و څوارلس کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر شایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی، د نورو بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویله چې ځوانه، یو پوښتنه در څخه وکړم، خفه کېږي خو نه؟ ولې هم مهرباني. ورته ویله چې پر کوم جرم راوستلی و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویله چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او که لاس په لاس بلفیله نیولې و. یا لاس په لاس بلفیله نیولې؟ ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم. ول بلې و، اته نه ورځې و، کلاس ورځې اختر ته پاته وې. نامزادي مې زنګ راته ووایي چې زما خاله د لور سره زه هم چشمي یا زدیت لرم. نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالی، طلا، دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی، نو تر دې بیا طلاق راک. وای دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستانم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه مې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و درډولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه، د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي؟ ول په هر اصول ځوانانو کې هر نوې جرم جنایت چې کړی وي په دامه بس کې وي، اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی، بې ځای رواجونه دي، زد و زد بازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښې نوسو یو تر هم جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر و.
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز واده رامنځته کړئ او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو لخوا له بد چلند سره هم مخ کیږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي، زما پر عکسو باندې سره چلیفا راکش کړي او سره خطون یې راکش کړي چې دا زموږ کلتور عناناتو فرهنګ د منځه څخه وړي. واده زموږ کلتور عناناتو فرهنګ دی.
سیلاب صاحب، آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړی چې د نجلۍ واده دې پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو لخوا، ورور، پلار، دو کسانو لخوا له تاسو سره تند چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړي. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم، یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمې، لور نه درکوم. نو ما ته ویل چې ته که دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او ده ته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتئ چې ته به حتما زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور درکوې او زه هم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې وویل چې دی ښه مادبانه دفتر یو باسه. وښه دا خودل تخلاص وسوله خبره. زومې بیرته د لیست څخه وایسي. وښه نو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ شو، کور یې درلود، هغه خرڅ کې یو نمبر مزه کوه، هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې، واده یې وکړ. هغه شرط شرایط یې پریښي او ټول ورته ده. ناوی در اوړلو وخت شو، خپل د زوم ماته کې ساکي. نو هغه حسین می راته وایي چې دا د کور سامان وو، دا ولې موټر نه دی راوستلې؟ وای ډیر خوشکم راته وکړه چې دا سامان خو د کور مخ ته پروت یا او دا ټول د کاله جرګه موټر راوله، دا سامان در سره انتقال کړه. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورتوف کړي او ورته ویلي و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي، زه دا سامان چیرې وسمه؟ تاسو په ما باندې ټول شان خرڅ کوئ. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ راکړی دی چې الته مو څلور خیمې درولې دي. په یو خیمه کې به زه اوس سالور بی دیږو، په بل خیمه کې مې مور د خوندو سره ده، بل خیمه کې مې ورونه دي، او په بل خیمه کې مو د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شی نه دی پریشي، نو زه دا شانت ضرورت لرم تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پوښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده، دا په زرهاو دغه رقم دردونکي واقعات او دردونکي کیسې مشتدل کړه. د دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ جلیز واده درلودي. سبا واده دی، د ناوی کالی جوړ سوی دی، د زوم کالی جوړ سوی دی، کارتونه په نامه باندې چاپ سوی دی. خسر دوی په یو موزه کړلې، ورته ویل چې د دولس لکه ولور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوزه هغه ځوانم را ولار ضرورت یې زنګ وغي ورته ل 25000 افغاني زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځاتخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړي د هغه ځاتخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه وایز زبل کې د څه چې زمان و د زمانو دوستان و د ټوله وجړول ځکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې ودرېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به پښل دی شلکه یا چلوي شلکه باندې خرڅه کړیو یا به خپل خور خرڅه کړیو او دغه پیسې به راخستل یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان پریشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند لاسه ور یاد یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته یو نامزاده بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډله ییز ډول کړي چې تاسو زمينه برابره وي؟
تقریبا تر 3000 جوړي اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز ودونه زموږ هر ډله ییز وده د شپږ قومو اوه قومو اته قومو د بې وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډله ییز وده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډله ییز ودونه کوو چې هغه په د نوملیکنی په وخت کې څوارلس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه وروسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډله ییز وده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د ډله ییز وده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د ډله ییز وده زوم باید بے روزګار نه وي. څلورم د ډله ییز وده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل فصل کې ولور ورته وبخشي. پنځم د ډله ییز وده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانۍ پوخ ماش ولر اجي اکل باید شپږ کاله په نامزادۍ کې تیر کړی وي. دوهم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړي دي نسی کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکړي. نو راځي موږ ته وایي چې موږ په ډله ییز واده کې منې سي ماسې موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي ستا خبره زما خسر منې فقط په ننوادي موږ هلته ورته ورځو وزور زارۍ کوو چې خپل پر نورو زوم دي رحم وکړه. څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده. رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوي دغو په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي. یعنې تر اوسه په دا څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولی چې موږ په ننواتي یا په جرګه باندې ورغلي. دریم هغه برنامه دا کندي خوندي چې کندیانې وي ورورې راځي پلارې راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور مې ده که په دغه شرایطو باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو ته زموږ د خوا څخه وکیل یې مرکه راواستوه. څلورم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته که چا لور درلودله ولوار یې نه غوښتې او شرطونه یې درانه نه وه په دغه شرایطو باندې. په دغه یوې برنامې کې موږ څلور برنامې لرو.
په دې خبرې وکړئ چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زموږ واده تاسو راته ترتیب تنظیم کړئ او که نجونې هم راځي تاسو سره کښېني مشوره کوي درته وایي چې د کوزدې ډېر وخت وتلی ده د واده په اړه تاسو مرسته وکړئ؟
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې هلکان راتلله. پلار به وو، د کلي مشر به وو، قومي مشر دا به وو. په دغه اخیرو کې تقریبا تر هلکانو نجونې ډېر سبکنام ده کړی. دغه راسې وایي چې زما اته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه مې د طلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله شپږ ساتلس لکه یا شل لکه کېږي. زه ورته بخښمه که تاسو موږ ډله ییز واده کې ونیسئ. وکیل د ګزار یا د ځان سره راوستلی وي، پلار یې د ځان سره راوستلی وي، مور یې ورسره وي، دا ورسره وي، هلته موږ ته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو فورمه تکمیل سوله او موږ په لیست کې نیسو.
دا کوم څه چې تاسو برابروئ مثلا کیکس مثلا هر څه چې دي کالي سوله زموږ ناوې ته ګلان چې غاړه کې اچوي تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړه چې موټر ورته ګلپوش کېږي دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنی وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیفه کېږي. دا لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر دوو نفرو لسو نفرو موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کېږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسېږي. موږ چې وخت ډله ییز واده اعلان نو یو ورور زنګ راووي چې دا ځل ډله ییز واده دی اعلان کړي، څو ناوي زمان دي؟ زه ورته وایم چې سل جوړې. وایي سل جوړې کالي ناوي خورته موږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه، یو جوړه د دوی دپاره هم ثواب هم خورما تو مستحق سړي ته ورغې، او هم یې د دوی دپاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت دپاره. بل نفر بیا زنګ راووي چې زه ار ناوي زوم ته پنځلس پنځلس کلمه شمپو موږ ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې ار ناوي زوم ته دوی دوی چې اتر ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې موږ د وکړو. هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډله ییز واده د نای وزوم کالي دي، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډله ییز واده کې بغیر د ناوې د ماکسي کمیس څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د نایانو ته تحفې ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې یې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه هم ورته تړو او تحفې هم ورته ورکوو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا، چې هغه هم هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشي وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت مو ترلاسه کړي.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ، او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروئ؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي، او موږ اگر هر هغه څه چې یو ناوي زومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې، د کالو پرینځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر قالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایلو پورې، یعنی هر هغه څه چې یو ناوي زومي استفاده کوي تر قرآن عظیم شان او تر جاینماز، دا مکمل موږ ناوي زوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواڅ ترتیب او تنظیمو. د واده څخه نور د ملامتون کې رواجونه دلته ډیر سخت دي، چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کوي. مثلا براتۍ دی، دا یو رواج دی، روژاتۍ دی، دا یو رواج دی چې ناوي زوم زوم و ناوي ته تحفې لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوی کال بل رواج دی، دوه اختریان دي، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې ناوي زوم زوم و ناوي ته کالي دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره ځي، بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسې بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دولس لکه افغانۍ، دا هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه پیدا شوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي. دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې اخلي، د زوم څخه ولور اخلي، بیا دا شان په دغه کور کې ورکوي چې پنځوس کاله وروسته لا هم دینه استفاده کوي.
ډیره مننه سیلاب صاحب محترم په دې اله چې د تاسو دغه زحمت در خارج به افغانستان که د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي، او هغو کسانو سره مرسته کوي چې دوی په رښتیا سره ضرورت لري، دې ته دوام ورکړئ. او همدا ټول افغانانو هیله ده له تاسو څخه یوه نړۍ مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ستا د ټولو کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی، و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولې، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه دتان دی چنگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگری.
آزادی ملما.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې له مخې یې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه سي. د جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې غږ وکړ چې سیډا کنوانسیون